آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو ریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماشام 9 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 12 نیمه بجې کېږي. تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
د ننګرهار په سارک او د میدان وردګ په جلریز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ نښتې شوی دی. اجرایی رئیس د ملکی وګړو د مرکشوب لی په ډیرېدو اندېښنه شوه لیده او په سرالیا کې به سبا ته انتخابات وسی.
نن چې جمعه ده د 1950 کال د سرطان د میاشتې 12 ده او د 2014 کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په استرالیا کې به سبا ته انتخابات وسی او په سوریه کې ملګرو ملتونو هغه د دوو شهرونو ته مرستې رسولې دي چې د بشار الاسد رژیم محاصره کړې وه. په دې باره کې رپورټونه لرو خو د اشنایانو د ادبي درې پروګرام مه هېروئ. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د رپورټونو له قلاره د دغه ولسوالۍ 15 پوستې د حکومت مخالفینو نیولې دي. نور تفصیل د ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې.
د دغه جګړې دوه ورځې پوره شوې. ځایي چارواکي وایي په حکومت یې څو واره د مرستې غږ کړی خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی نیولی. د حصارک ولسوال عبدالخالق وایي د برید کوونکو کسانو شمېره له 2000 بره ده.
طالبان تعداد 2300 کسانو باندې په شمول باندې دوی د حصارک ولسوالۍ باندې یوه ډېره قوي تجربه. دوی په دغه وخت کې هېڅ په دې باندې ونه توانېده چې د حصارک ولسوالۍ د دومره قوت سره دوی ووهي. دوی تلفات تقریبا د سلو نه پورته دي او د یو سل د یو نیم سل نه به زخمیان پورته شوي.
په دغه جګړه کې حکومت د خپلو دریو عسکرو وژل او 14 ټپي کېدل منلې دي. حکومتي ادارې منلی چې طالبان د ولسوالۍ ودانۍ ته 200 متره نږدې شوي خو د افغان پوځ هلیکوپټر ولسوالۍ له سقوطه بچ کړی ده. طالبانو په روانه دوه ورځنۍ جګړه کې د 13 سیمه ییزو پولیسو د وژنې او 19 نورو د ټپي کېدو دعوه کړې.
بل پلو ته د ننګرهار د ولایت چارواکو ویلي دي چې د کوټ په ولسوالۍ کې چې د تیرو اونۍ راهیسې جګړه روانه ده د داعش د وسلوالو د مړو شمېر 225 کسانو ته رسېدلی دی. د میدان وردګ د ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې طالبانو د امنیتي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کړی دی. حکومت ویلي دی چې دوی د طالبانو دغه برید په شا تمبولی دی. د میدان وردګو د ولایت د والي ویاند عبدالرحمن منګل امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل
دا بیس چې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی د جلریز ولسوالۍ سره د هغه کې دا بیس د دوه قلاوې لري چې په اول دغه بیس باندې دوی برید کړی دی. په دې بیس کې دوه کلاګانې دي چې اول دوله هغه بیس هغې نیسي هغه نه وروسته بیا د مخالف هغه امنیتي ځواکونه کله بند کېږي د دوی کمربند په ماتېږي او هغو باندې برید کوي او مخالفین د مرژوب له وړي او مخالفین دې ته اړ کېږي تر څو شاتګ وکړي.
د میدان وردګ د والي ویاند زیاته کړه چې د جریز په سیمه کې د کابل بامیان لاره هم بند ده. په خپل طالبانو د دغو تازه نشوتو په باب رسنوی ته څه نه دی ویلي. عبدالله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. اجرایی رئیس د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډېرېدو اندېښنه وښودله. هغه چې په ارک کې په یوې غونډې کې خبرې کولې وویله چې په ځینو سیمو کې په تعلیمي مرکزونو باندې هم بریدونه سوي دي. عبدالله په افغان امنیتي ځواکونو باندې غږ وکړ چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دي پوره احتیاط وکړي. د یونما د رپورټ له مخې او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ارقامو په اساس په افغانستان کې د ملکي وګړو تر 80% پورې مرګ ژوبله د حکومت د وسوال مخالفینو د پوځي فعالیتونو له امله پیښیږي خو طالبانو دغه رقم نه دی منلی. امریکایي چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا لوی څارنواله لوریتا لینچ به د امریکا د عدلیې وزارت د کارکوونکو په وړاندیزونو عمل وکړي چې اوسمهال د میرمن کلینټن د شخصي ایمیل مسله څاري. تمه کېږي چې د فدرالي تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی به خپل رپورټ ډېر ژر بشپړ کړي. دوی د میرمن کلینټن د شخصي میلیونو مسله چې د باندنیو چارو د وزارت په محالې دولتي کارونه د خپل شخصي ایمیل او سرور له لارې کوله څاري او دا معلوموي چې هغه خوبه کوم قانون نه وي مات کړی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې هغوی تمه نه لري چې پر هغې باندې به کوم جنایي دوسیه جوړه سي. میرمن کلینټن به د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید وي. په استرالیا کې سبا د شنبې په ورځ انتخابات کیږي. د دغو انتخاباتو په لړ کې به په دې پریکړه وسي چې آیا کوچني ګوندونه کولی سي چې حکومت ړنګ کړي او کنه. په داسې حال کې چې د اقلیم بدلون، مهاجرت او ښوونه او روزنه په انتخاباتو کې کلیدي موضوعات دي، خو د استرالیا اقتصاد هغه موضوع ده چې زیات ورته ارزښت ورکول کیږي او د هر ګوند پله چې د اقتصادي لحاظ درنه وي هغه شای انتخابات وګټي. استرالیا د تیرو 15 کلونو په موده کې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود سره نه دی مخامخ سوی، خو په داسې حال کې چې د چین د اوسپنې او سکرو تقاضا مخ په کمیدو ده، د استرالیا د اقتصادي راتلونکي په اړه هم شکونه سته چې ځکه چې چین باید د هیواد څخه زیات اندازه اوسپنه او سکاره رانیول. نن په لسکونو زره کسانو د هنګ کانګ په لارو کوڅو کې د هغې پریکړې د نور نسمې کلیزې په ضد احتجاج وکړ چې په لار کې هنګ کانګ د برېټانیې لخوا چین ته تسلیم سو. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو او د هنګ کانګ شاوخوا زر اوسیدونکو د ګولډن بوینیا په څلور لارې کې د بیرغ د پورته کولو په مراسم کې برخه واخیسته، په لسکونو زره نور د عمومي مارش لپاره لارو کوڅو ته راووتل. زیات شمېر اوسیدونکي د چین د حکومت لخوا د څار مخالفت کوي او وایي چې د هنګ کانګ اجرایي رئیس چین یینګ چې د عامه افکارو په سرویګانو کې په سلو کې 99% پلویان لري د بیجینګ کاستې او هغوی ته ډېر نرم دی. او د اتریش سره محکمې پرونده جمعې په ورځ دغه هیواد د مې د میاشتې انتخابات نتایج باطل اعلان کړل. قضیه وروسته له دې نه محکمې ته ولاړه چې د شیلاسی ګوند کاندید نوربرت په ډېر کم تفاوت سره بایلونکی اعلان سو او قضیه قضایي ارګانو ته راجع شوه. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ، رپورت ده په استرالیا کې سبات انتخابات کیږي. که څه هم په دغو انتخاباتو کې د تعلیم، مهاجرت او د اقلیم د بدلون موضوعګانې مهمې دي، خو داسې معلومیږي چې اقتصاد به په انتخاباتو کې تر نورو موضوعاتو ډېر رول ولري. استرالیا د 15 کلونو راهیسې د اقتصادي رکود سره نه د مخامخ سوې. دا ځکه چې دغه هیواد ډېر طبیعي منابع لري، خو اوس داسې معلومیږي چې د طبیعي منابعو استفاده په دغه هیواد کې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د سیدنی څخه فیل مرسر رپورټ را استولی دی چې روشان نورزی به یې تاسو ته درواوروي.
د اروپای اتحاد نه د برېټانیې وتل په استرالیا کې هم اندېښنې را پیدا کړې دي او په دغه هیواد کې سیاسي مشران دې ته اړ ایستلي دي چې اقتصادي امنیت یا خوندیتوب خپل د انتخاباتي مبارزو د کمپاینونو اساسي موضوع وګرځوي. په انتخاباتي مبارزو کې د استرالیا صدراعظم مالکم ټرنبل رایک ورکوونکو ته ویلي دي چې استرالیا ثبات ضرورت لري او دغه شیلاس ائتلافي حکومت کولی سي چې دغه ثبات وساتي. خو د کارګر د مخالف ګوند مشر بل شارټن بیا ویلي دي چې صدراعظم یو کمزور مشر دی، داسې لکه د برېټانیې صدراعظم چې وو.
Of great opportunities but also great challenges and uncertainties.
هغه وایي دا چې خلک خوابه دي نو هغه ته تیرای ورکي. مشکل د خوابتیا په عامل کې دی، هغه دا دی چې د حکومت مشري کمزوره ده او د حکومت په منځ کې اختلافات سته. ډیوډ کیمرون هیڅکله هم ریفرنډم نه غوښتي. څه چې موږ ولیدل هغه دا و چې هغه په خپل ګوند کې د شیلاسو اسیر وو چې سازش ورسره وکړ او په نتیجه کې یو کمزوره مشر سو. تاسو خو په دې قضیه خبر یاست، داسې نه ده؟ د سرلیا عمده سیاسي مشران باید چې خلک په دې قانع کړي چې دوی اقتصادي ضرورتونه درکولی سي او اقتصادي ثبات راوستلی سي. رودني سميث د سرلیا د سیدنی د پانتون د حکومتداري او نړیوال اړیکو د ډپارټمنټ سره کار کوي. هغه وایي اقتصاد د سرلیا په انتخاباتو کې